د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه ورځ مو په خیر. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته. د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. د فدراسیون د چنګاښ په 18 نیټه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې سږ کال د 14 خزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوی دی. دغه راپور کوي چې د خبریالانو د وژنې 55 سلنه د منځنۍ ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر 11 راهیسې یوازې 144 خبریالان په فلسطین کې وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن چهارشنبه د جنوري 12 د ټرافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې د دغه سړک د بیا پرانستلو اعلان شوی دی. نوموړي وړاندې ویلي دي چې تیره شپه د غور کابل لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. دهقان دا هم حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورښت هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافر وړونکي موټر تګ راتګ کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې پر کونړ، نورستان، کاپیسا، ننګرهار، تخار، لغمان سربیره د سختو واورو، سختو بارانونو او سیلابونو شاهدان وي. په مختلفو سیمو کې د واورې اندازه به له 50 سانتي مترو پورې وي او د باران اندازه به د 15 څخه تر 40 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. له استرالیا نیولې تر آسیا، افریقا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونه خلکو تیره شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 کال ولمانځه. د نوي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلانډ له اوکلاند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 13 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار او وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو، ورپسې په اروپا، افریقا او بالاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست وویله. سکل په منځنۍ ختیځ، اوکراین او سودان کې جګړو د نوي کال د لمانځنې پر مراسمو سیوری غوړولی، خو له دې سره سره د نوي کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د ورلوبو، نڅاګانو، سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې. په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرایل د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږ لسګونه نور ټپیان شوي دي. د الاقصی شهیدانو روغتون هم خبر ورکړی چې د غزې په مرکز زیخار برج کې د بیزای شوی په یو کمپ کې یو بل حمله دی. یو بل حمله پترس کې وخځو یو ماشوم هم وژل شوی دی. اسرائیل دا کوي چې دوی یوازې ملیشه پنهکه کوي او حماس د ملکی خلکو د وژنې مسولیت مسول بولی. د امریکا متحده ایالاتو اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولی. د غزې پترنګ کې جګړه ورسته له هغه پیل شو چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل برید وکړ. په دغه برید کې 1200 کسان وژل شوی او 250 نور یرغمل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت د دې هواد ولسمشري د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په تړاو له روسیا او ایران سره په تړلو دوو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې دوی دوو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بی اتفاقي راولي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویلي چې د روسیا او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر پنهه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي. او وروسته یو سپورتي خبره ټاکل شوې چې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې سبا د مرغومي دیالسمه په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوي په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د دریو ورځنیو او دریو شلوریزو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې وه. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال له هغه هیواد څخه د ایستلو نه شکایت کوي.
تاجکیان کې زمونږ د روړې بندوبست هم نو بل یخنی دومره زیات یخنی و چې حادې نو دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی که چېرته مونږ دوی ډیپورټ کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی.
د دې ترڅنګ به د کندهار د خلکو شکایت واوري چې د روغتیایي خدماتو د کمښت نه خبرې کوي.
دلته چې دی معنا ډاکټران هم نشته، معنا نه زنانه ډاکټران شته او نه دا نور څه یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه وکړي، معنا یا ساتس غلو یا بل خواتس غلو.
د دې راپورونو ترڅنګ وړاندې به نور راپورونه هم را سره واوري. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته مو بیا هم هرکلی کوم او پایل کوو د نن ورځې پر راپورونو. د پاکستان له پلازمینه به شروع کو. د پاکستان له پلازمینه اسلام آباد څخه یو شمیر تازه نیول شوی افغان کډوال وای چې له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت حاجی کمپ ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تایید کړی ده او د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان چې شمیر یې لسګونو ترسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی او ډیری هغه کسان دي چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې. خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لری نور حال په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لزګونه بي اسناده نیول شوی او افغان کډوالو لډل یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو له لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
تاجی کیم کیس من ضروري بندوبست هم نو بل یخنی دومره زیات یخنی و چې حادې نو دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی که چېرته مونږ دوی ډیپورټ کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی. او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، بچی مو دي، اولادونه مو دي.
د کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
ډي سي دفتر تر اغلم وختل می جنوسي واخلم او یې زمې نه وز پولیسو نیولم. بیګا یې جکیم تر اوسه مدل ته ژوند رول لپاره هیڅ وسایل نشته. بیګاش پم بډې رخنې سره تیرا کړي تقریبا مونږه ویاتیا کسان نیول شوی اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لاتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی چې اوس یې حاجی کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کمپ په نامه سی کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او د سی ویل سی دی او ویل د مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو او ته ویل سی او تاسو موږ ریپورت کوو افغانستان ته مليګو دا به موږ د پاره د دوی د پاره د ټولو د پاره ډیره سخت وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیل نه دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د تستنولو لړۍ تیز کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان تستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول بل خپل خاوري وباسي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توغو لامل تر 3500 زیات افغانانو ته مرګ ژوبله وخت چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاود توغو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی. بلخو په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوی افغانان بیا وایي چې په خپل ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره دوی مخامخ دي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تا سوی باورې برته راګرځو خبرونه ده.
د پم په چاودو ده چې موږ اړه په خیم ده لاسو ور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وای په خپل ځوان کې لبه لبه لستونز سره مخ دی.
او حتی ماغه دغه ته مهم وسنه کیږي خوراکي توکو ته او په دواړو په خو ما مازور هم یم. د پم په چاودو ده چې موږ اړه په خیم ده لاسو ور کړی. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په 14 کې مې دواړه په شیل لاسه ور کړی دی او یو سترګه او را سره په څنګ کې او څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېر زیات ستونزې دي. دلته اصلن انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ ورا تک دی او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزې دا.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سې شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په 14 کې 455 ملکی افغانانو د مرکزوب له وخت ده. د کمیټه ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 244 سپیکو کې رامسته سوی ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټه که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 واضح ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکو او همغږي کوونکو ادارې دا یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي رادیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خدا که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس مهال د بودجه له کمخ سره ډیر مخ یو ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیر وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړی توبونو کې مو دي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنکړل شي کیدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي یوسفي په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې 9 د ماین پاکۍ موسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د د په خبره د موسسه 2500 کارکونکو لري. د یادونه ده چې د ځمکنیو ماينونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د 13 نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریه وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماينونو لامل خلکو ته ډیره مرګ ژوبلا وختي و. دغه نړیوال ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماينونو په افغانستان کې 650 کسان وزلی او ټپیان کړي دي. د یادونه ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتیشونو او هم لوړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګزوب لیاړوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زموږ دغه راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه ازادي ډاٹ کام کې هم لوستلای او اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپل کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس زیاته کړې چې زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې سختو محدودیتونو پر دوی د ژوند او پرمختګ لارې تړلې خو بیا هم ماته نه مني. نور حال د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشر سیما بهوس د دسمبر په 13مه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو امینجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته داره په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام مجله پیل کړی. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر و چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخه کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجله زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یو سرچینه جوړ کړم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2025 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10مه ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 9 یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
بیا هم خبرونې ته ښه راغلی. د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع شوي دي. د ملایر یو سیمه ییز چارواکي پرون اسنا خبری اژانس ته ویلي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولی. د ایران په یو شمیر ولایتونو کې ډیر افغان کډوال بیا وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په همدې از موږ همکاري سنا کاکړ راپور چمتو کړی وای ورې برته هم راځو.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنا خبری اژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوی چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد اراکم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوای لوهې لګولې چې افغان کډوالو ته کار مو ورکوي د خلکو چلن هم موږ سره خنه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولای دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان د ایران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موکان خېلی
مسماتو مان وخوړل شو او بیرته ایران نکړل ځکه چې اسناد مینه لرل ادامه نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومان په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغوانی او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیات کړي دي. ان د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دي مرسي وي دي. موږ ډېر اندیشمن یو. نه بیرته وطن ته د تاګ لا رستا او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کمښت لامل له جدي ستونزو سره مخ دي. د سیمه چې د لوړ او کښته شاولی کوټ په نمونو په دوه ولسوالۍ وبشل شوی اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو نشټون د دوی ژوند له خطر سره مخ کړی. په همدې اړه د سیمه نظمونکو د همکار راپور ته وښی.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز ته چې د ناروغان وړتیا به نسپره کولای.
په کلینیک ډاکټر لرو هغه چې مریض عاجل مریض ورسی په اول خو مانا سړی ورسره نه پریږدی نه دا دیوه خبره نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به شهر ته ځغلو خو بیا شهر بل ډاکټر ستنه نو دغه مو مشکل دی ورور چې ډاکټر دلته مستواجه متوجي شي په شپو پورس کې زموږ مریض وایره د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو موږ علاج په د کلینیک وسی نو موږ دغه مشکلات لرو چې ورور موږ ته متوجي وایره ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وایره د خدای دنیا د خدای مخلوق دی نو موږ نس کولای غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي ډیر مصرف راځي موټر نه لري وسایل نه لري
د دې سیمه خلک وایي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولارسي خو ډیری ناروغان د اوږدې لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي په کښته شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیایي خدمات وضعیت ډیر خراب دی د دربازانو د کلی اوسیدونکو هغه محمد بایی یوازې یو کلینیک سته خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري
په شاولي کوټ په مرکز ولسوالۍ کې یو کلینیک دی موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي اسانی راته جوړ شي او دلته چې دی منا ډاکټرانو منسته منا نه زنانه ډاکټران سته او نه د نو سره یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه وپی دی منا یا شارت زغلو یا بلی خواته زغلو چې دلته مستمانه داسي ډاکټر پیدا شي سده ډاکټر یې منا د کلی منا د سلور پنځه کلی دی چې دغه منا دلته دغه زنانو هم یو کار کوي او د نور خلګم کار کوي سپینځري خلک یو ورته کلینیک ته وپی دی یو مریضي مشکل هغه مشکل مستدا پکې
په دې سیمو کې د شزینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده خلک وایي د شوز لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي ترڅو دوی د ناروغي پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسي ولري او دلنبی چې دغه ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي
په ګر وطن موږ د یو کلینیک لرو بس نو چې دغه سیمې رځانسي ډیر موږ سره په تکلیف نو چاج باید موږ ته شش ځګانه جوړ شي شایسته ځګانه جوړ شي چې موږ دغه مریضان ټول دلته بس علاج وسی یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګر و دغه کې یو ډاکټر لرو خو ته لوړ شو لیکوټ خو ګرسره کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو هغه بس گایي گای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه کار خلاصي ځخ موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه غاینا وخت دغه مشتراسي د سرس لپته غل نه راځي غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي
شاولي کوټ ولسوالي چې د کندهار شار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکو سیمه ده دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولي کوټ او کښته شاولي کوټ ویشل شوی ده
د اورزګان ولایت د روغتیایي مرستو پراختیا د 15000 ډالر په ارزښت طبي وسایل او درمل د څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوې دي په اورزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی ملاتړ د څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو لپاره څه باندې 15000 امریکایي ډالر ورکړل شوې دي نور حال په دې راپور کې
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د اورزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15000 ډالر په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو د غمرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې داړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي په اورزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادی مرستې فاړوي
دغه دوا د سلور شپې ته کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسات لپاره برابر شوې دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی یو ډی ایچ یا ډسټرک هسپتال دی یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی او نور باقی نور د سب سنټر او بیچیانو لپاره او بل اخره هلپوسونو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دا ان شاء الله مونږ به لیکو
د اورزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښت کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي
شاو خوشو د روغتیایي برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وشو او ټول مهمه دا چې مهمه دا ده چې دوی باید د ځخه صحیح استفاده وسی یعنی موږ د ټول د شهر مخکې توجه سیوی چې خواغه څخه صحیح استفاده نه وسوي خو ټول مهم دغه چیز یې هغه څخه استفاده کول دي روغتیایي مرکزونه کې به انشاء الله د ډیر حد پورې بداسون زی حل سي خصوصا په اطراف کې په ولسوالیو کې یعنی د ډیر پورې بداه یعنی هغه خلک شو د ډیر پورې د دې مرکز څخه به برخه وي یعنی د دې ولایتي روغتونو پر رسیدګینس وکول او په اړه تاسو هکې تاسو روغتونو چې دې مراجعه وکي.
ډیر غټور کار دی، ډیر شو دواوی دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخري پر خپلان تازه باندې اضافه وکم نه پکې ان شاء الله دا ډیر غټه کې پوسول دا ډیر خدای خیر ورکي ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خو بیا خې غټه کې ولا غ واس نه لري چې تهران یې پوسول نو دا نو دا ډیر شو دواوی دی ورور خدای تعالی دې خیر ورکي نو بس موږ د پاره ډیر غټه.
دا ورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د روغتیاي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نورې مرستې هم تر سره شي. دی وایي د ورزګان ولایت لپاره د روغتیاي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکترانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیاي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دی وایي چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامداره پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسي مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دوی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروانونی خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې به لنډو خبرونو ته ورشو. خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی ایف جی 2024 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګښ په 11 نیټه دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سا کال د 14 خزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوی دی. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دی ویل شوی، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي په خپل کلنی راپور کې په 2024 کال کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت خراب بللی دی. دغه ټولو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي له جبر او سانسور سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لارنن چهارشنبې د جنوري 12مه د جنوري یو اوله د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن د ایک شبکې افغاني ټویټر کې پر یو پوسټ کې لیکلی دی چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره یې اعلان کړی دی. نوموړي وړاندې ویلي چې تیر شپه د غور کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو له امله تړل شوی و چې نن بیرته خلاصه شوه. دا استرالیا نانی ولی تر آسیا، افریقا، اروپا و امریکا پورې میلیاردونو خلکو تیر شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 میلادي کال ولمانځه. د نوي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 3 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو ورپسې په اروپا، افریقا او بالاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست وویلې. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په جګدي توګه خبر ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړ. په دغه برید کې د یوې ښځې او 4 ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږ 10 نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبې تر ورځې دوام وکړي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چی نړیوال روغتیایی سازمان وایي په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چیز ونن او تنکی زلمیان دی ټول د همدی بیکاری لکبله همدغه مخدرات ټول کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې درو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه ټولنیز اغیزې سدي، په دې اړه مولاروا پو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضی فعالیت باندې فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې غوسړی دومره نه پیپیږي خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیدا شي بیا سړی بیبیږي. یعنې زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم بیا مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپل کورنیو او ټولنو سره یو ځای شي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوی چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو شپږ سو څلوي روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې شپږ سو دوی له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 نورو ته بیا له درملنې وروسته عاجل څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشغوري خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاری بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ وست کلان امان وایي چې له تیرو لاسو کلونو رئیس نشئی تو کی کاروی
ولا بس دغه غربت بود بیوسی بود
بیوزلی او غربت وو بل دلیل مین تو پو نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغ دوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لتیرونو لس کلونو رئیس په نشئی تو کو روغ دی و دای د دغه تو کو لپاره خود ورسته وس بلوی دی زه حوزه کې د روغ د درملنې پیو مرکز کې د روغ دود درملنې سلاکار دی. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغ دو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه سوی ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هېواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډېروالي اصلي عامل دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشي مادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیره بیا د صنعتي نشي مواد استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله د قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومن، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بیلابیل دي، چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیرالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیز ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې، لکه سروتونین او دوپامین، دغه ماضي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دوی بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دوی ته مواد ونه رسیږي دوی د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیزې لري. ځینې نشه یي مواد چې د نور په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي، لکه استیمولانت یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی، که هیروین دی، دوی هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپل پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
کڅوک نشه خوشی کړي د ژر غوسه کېدل ستونزې په ځینې مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبيعي ډول کمیږي، خو ډیر وخت ځانګړي رواني درملنې ترتیا لري، خصوصا مهمه برخه سره تړاو لري. مثلا د شخص د ماضي حالت، نشه یي مواد ډول، د کارونی موده، د رواني روغتیا وضعیت کتل لري. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانه نه رخصتي کی، دوی باید تعقیبي کارتونه والی، روانشناسان دي، مشاورین دي، ترسو دغه مریض ته به په کور کې، یعنی د شفاخانه نه بیرون کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه، مثلا د غوسې په اړه په اړه کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، ترسو غوسه انلاین جلسات ونیسي، ترسو هغه مشکل لري راپشي.
په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهې دلست؟ آیا پوهې دلست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي، په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره دولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي، امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده، دغه ماشوم بدون د مایع نه د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري، کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډیر نقص کوي. خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کتری شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دای چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وای چې د نشې له امله یې ویزه ختمه سوه او بیکار سو. خاکسار چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، زیاتوي چې کمی نشه نه کولای، اوس په می آرام ژوند کولای. دا چې خاکسار ولی او څنګه معتاد سو، خپل لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وجیبه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی، هغو باندې بیا هلته سوری کوي. په مکې مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده، هلته بمونه نشي الوزلی ځکه هلته غرونه دي هلته بیا یو رقم ته دوا د سوري کې کوي پاتېږه کې بیا هغې کې دوا چې دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي بیا بوکلین راځي بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځېږي. یاره زه که درته وایم چې یو دیرس کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی پنځه شپږ کاله به کېږي چې شیشه څکوم. اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پرې راشي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټیټېږم مې د پښو کې لږ تلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنې چې څومره چې کوي هغومره دې بې خوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې دلته به دا مشکل وي دلته به دا مشکل وي. یعنې سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوځي. یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د درې سوه به هم راخیستله دوه سوه به هم راخیستله سلو به هم راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کې نو که درته وایم چې میاشت کې به مونږ شپږ زره به هم ویلي اووه زره به هم ویلي دغسې به مونږ ویلي پیسې خو که درته وایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې و او بل ما خپل هم په سعودي کې پنځه لس کاله تېر کړي دومره څه نه څه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنی ما ته که حقیقت درته ووایم ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې ده ډېره ښه کورنۍ ده. یعنی که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي ما ته یې کوي خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو. د ما یو وړکۍ وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور وو یما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلي دي. یعنې ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کمه کله کله زه خپله ډېره ورته خواشي نه سم. یعنی که درته وایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکټرانو څه کول ډاکټرانو به هغه کول ما نه پوه پوه خلک د عالمانو به دا کار کاوه. یعنی قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشي کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي. آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص واله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو واکونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخچ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پوری په 2:25 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي دي چې سعید د پانتون محصل دی هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغي کیږي. ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد شوی. سعید د دې خبرې په اوریدو سخت حیران او ورختا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد شوی دی دا به په ډرامه کې وورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه هرې خوا ته پوټاریان ناست دي
او لکه د بخاری نلونه تر خولې شنه دودونه وزي.
ای وراره دا ته څه کوې؟
وای څه مې کړې، څه خبره ده؟
تو خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسو له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه ده کړې.
تو ګوره دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي، ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې محتاط شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
وایه خولن یې سمه غوروه، که مې شاوو خوندې والانو ته څه کړه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زه زمون په نشه کې تشه موه.
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
راځه
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خورې پر دغه چوکۍ کېنه، هلکه راشه ته پر دغه بلې چوکۍ کېنه. خورې څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو وکړل.
ته یې راکړه.
زه یې معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. ښه ځوانه، دا راته ووایه چې اوس څه تکلیف لري.
ڈاکٹر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشې خولا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب، نشه نورو کوله او زه معتاد شویم؟
علت یې دا دی، ته هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي، هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب، اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب، څنګه وکوس؟
خورې، ورختا کېږه مه، علاج کېږي. د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله، د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری کا.
وای خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو، خو هغه پوډري شو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.